ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلیم په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمن رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د خبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپور نه خبرو. خله هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. دوه سوه دریم تن در قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا وکړه. تمه ده د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤول مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د دوه سوه دریم تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي نوموړي د طالبانو د دو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
دی ډی سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي کشفي تیاری دي او یوه تیاری دي یو بم د حمل و نقل توانایي لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایي لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دي.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپله خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړې ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه او ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موري له شاوخوا یې ونی می میاشت رئیس د پکتیا د امنیه قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړل، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا ډیر تر فشار لاندې وه. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسمن د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي، لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو، د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی، د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوې یوې بستې چې ډیموکراتانو او جمهوري پالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي دلی ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړي دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. دغه معترضو کروندګرو چې شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره یې د هند شمالي ایالتونو استوګن دي د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي دلی پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویلېږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه په دولتي کمپنیو وپلوري اقتصادي پلوه به د لویو کمپنیو لخوا له نیستۍ سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي او هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسرې پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 250 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکټرانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکې خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې دلې شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي د دې لپاره پلانونه ولسی جرګې لري که هغه عملي شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وی د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
وکړه د انسان د ورته جوړو کې ضعف پرمزي چې پرینمزي بیا جګړه نشم وهم. یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلنگ بوند هر چه برا فرست.
دا پروگرام د سپورت نړۍ لونیس پروگرام سره په دوه منیمای کې خبريږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پامکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی پر روستیو څرګندونو سخت خبرګون وخوت. میرمن غنی تیره پنځمه ل آزادۍ رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګې د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دغه ادعا ثابته کړي او که ثابته نکړه د جرګې لغړو د بخنه وغوړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړی او دوی دا اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی. تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړې اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند. نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړۍ میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل رولا غنی د تیرې پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
وقتی که برای تایید
لبده مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری چټی سویه چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوی ده.
میدانی فروش و خرید تبدیل شده.
میرمن غنی په دې ځانګړې مرکه کې دغه شان ویلي وو چې ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوي نوماند وزیرانې به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوي نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوري ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوره شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې 40 ته د باور رایه ورکړې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولس استازو نن په خپله غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړې وي، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پریکړه وکړه. په دې اړه د بحث لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکې په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نښه کېږي، بلکې ښځې، ماشومان او عام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردک پرونۍ پېښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جدي پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال همدغه دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرحه یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي.
بالکل، مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې دپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کړي او هم خپله دا په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي. هلته پکې دوی تفکیک نشي کولی. په همدې ډول په بېلابېلو جامو کې خلک د همدغو سړکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي. د خان محمد وردک باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصوبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضاکي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په مالي کېدو کې عملا ولسته وخی چې موږ دغه پلان او دا عملی
کریاب صاحب یو ورسته پښتنه ک لطفا پلانډو سره جواب راکې چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو کدی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي؟
ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزورې کړي، دا غوی به غوښتنه دایي چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسی جرګې ته به ووایي که دومره امکانات وي، دومره صلاحیت وي، دومره واک وي او د دومره ځواکونو شتوالی، باوجود د هغه چې د پیښې مخه نشي نیولی، دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ترې وشي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولي، خو زیاتوي په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بلغړی امین واحدی د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. امید ظاهرمل له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکي پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایلته لیوالتیا ډېره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډېږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلی سعادتی چې د ښې حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیچ یو لوری نمو کې د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوري نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانې د خبرو بیا پیل نه ټاکل شوی مودي آن یو ورځ هم وروسته نه کړي.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا په اړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ له سپارلو وروسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتو ورځو لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وځنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل له ننګونو ډک بولي. امین واحدی وایي دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوڅرخي. ښاغلی واحدی اوربند او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو له ننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخوالی له منځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابره وي.
امین واحدی وایي طالبان د دې دوو موضوعاتو په اړه جلا لیدلوری لري او آن دوی ته په سپارل شوې اجنډا کې یې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. ښاغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یوه ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډېره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکل ده. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
نن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو څلوېښتمه ورځ ده. دایی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د ده پر موټر د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمن اعلان وکړ چې د نوموړي وژن کوي نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي او د خلکو او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لرې د ناوی ولسوالۍ د چلیدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غږ وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې د پر موټر د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازي غلام ولی افغان وایي
الیاس تایی یو د هغو ځوانانو څخه و چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دایی تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان و.
دایی 33 کلن و، واده یې کړی و او د مهربان په نوم یې یوه 2 کلنه لور هم درلوده. الیاس دایی په 13 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او دغه شانې د جګړو له لومړۍ کرښو ژوندي کره او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دایی وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه او په ټینګه یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په 6مه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې هم خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په نږدې 2 میاشتو کې په افغانستان کې 3 مهم خبریالان وشل شوي. د الیاس دایي له وژنې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې ووژل شو. دغه شان د الیاس دایي تر وژل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویانده او خبریاله ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې ووژل شوه. بیا په کابل کې د آریانا تلویزیون د خبریال فردین امینی د مرموزی وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رد او په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیچا او یا هم کومې وسلوالې ډلې په رسمي ډول د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغو وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې کدري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابت شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکی وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکی وایي 3 میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالېدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالېدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 5 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی.
د دې شرکت رئیس ذبیح الله زاهد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایه د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړیو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې 15 پایه ماشینه په سلیری ساتو کې 10 ټنه غوړی د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکمیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده یي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبه دانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشین آلا سدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل، چگت، زغر، شرشم، افتاب پرست دانه دی پروسس وارتیا لاری. او یو ماشین پده که لکه ویژه ماشین ده سه کولیسی سیادانه، بادام، پسته یعنی طبی دانه هم پروسس.
پا کندس که خلق دی سپینزر شرکت بیرت فعالی دوتا خوخ دی. 15 کلن هدایت الله زیارملوایی که دا شرکت فعال شي بیرا بلو برخو که دی خلقو پر جوان خیاغیزی کوی.
دی فابریکه که بسل کنو تنو تا دا کار زمینه پیدا شي او ترسنگی دا فابریکه با دا کندوز ولایت دا امنیت با تینگخت که لا هم مهم گام او پرمختگ وی او منگ لمرکزی حکومت نگارو چی ترسو و کول شي دا نور تاسیساتی چی هم خراب دی دا دی بزرولو که هم اقدامو که.
دی سپینزر شرکت رئیس وای له کورونا جګړو مخکې د شرکت هر کال کاروانګر 100,000 ټنه پمبه پیرله او همدارزه هر کال 10,000 ټنه پخته و 1,000 ټنه خالص وړي 10 میلیونه کلچې صابونونه مقطری وب اکسیجن او ډول ډول چینی لوخي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورونا جګړې له کبله دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوي. وسایل لوټ او کارکونکي بیکاره شول. افغان حکومت په تیره 2 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعال کړي. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورور از دو کنان ولین خبر کنم دا دو دری کالا کی چه مطه دا مایبون روپای نرا کهی و واسیتو شیر کلی و بانا که کلی بالا بانا کهی چا واسیته اغی کار کی و واسیته نی اغا تا کتاب چی بسر 50 دلیل دا روپای اخلی او خپل اغا روپای اغا و ماشولا والا کهی دو منگ دا غا مشکل دو کنان دا غا باز مایبون دی دا مشکل وزارت را شریک که چی دا کنان ریاست والا دا خلق دا خپل حقوق ور کی و سلام.
واحد الله وطن دوست هلمند ولایت گریش لوساری کلاجاز سیم سنتر متماس کیم دا سنگل کی سلام شبک سلام خداس تاز سلام شرکت دا گای نا وقت دس بس لر لش کار کی دیر کار نکی امور دو پور چراغ صدای نہ وچرا رات پاله کی اور رات سامای کی مور دت دیر و سر پ تکلیف بس پاوتا کی مثال اتو تلیر ساتا پا دی نورا بندی تو کدا غرا تا پا دی که منانا دادا دی راژیو سخن.
زه عبیب الله غمشریک لکندار ولایت سره ساکسر پاڑی کیم. زه داخلی چارو وزارت امدارنگا طولو مسئلون سخن اصو دیر درمس دیر احترام خپل داغا یو پیشنهاد لرم چه دی باید اکنن زمر پر داغا وسنی زوان کسر باندی دیر درسویو کی غفلت و نکی زکا چی من مجداس گورو چی طول افغانستان پا طول شارو کی پا هر نایی پا هر کسا کی بسودری موادو مخدر موادو اکیان ناس کی پا لارو پا کسو کی او زمر طول زوانانی پا داغا نشی موادو بانی رست کرلا داغا زوان خوام دا جانی بازو دی داغا زدی طولنی پار دی بلاخره دی تخه یو معتاد انسان جور سو چی بطولنی او دا کور روزو باندی او درن بار پیپی سو نو زمان داغا خواهش دی چی داغه ایسه که ولایت و کماندانان دا امنیه جدی ووسی انجرین دا وزوت هدایت وکی هر زی چی داغه دا مواد و مخدره و پلورون کی داغه جر تر جر کن کی او دا قانون منگول که وروس پاری و سلام آره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. د امنیت او